سلامونه، احمد شیبریم در ازادي راډیو د ریاست خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناماوی چې دغه هیواد په نړۍ کې دریم یو دی چې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله خلکو ته پکې ډیر تلفات اوړي. یوناما نن په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د دې تلفاتو اتیا په سلو کې ماشومان دي. یوناما زیاتوي چې ماشومان ډیری وخت د لوبو پر مهال له نچاودو توکو سره د تماس په پایله کې ټپیان کیږي یا ژوند له لاسه ورکوي. یوناما د بانک پاکۍ په برخه کې د نادولتي سازمانونو لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ماین پاکۍ د مرکز ایم ډی سی مشر شهاب حکیمی د روان کال په غبرګولی میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هره میاشت شاوخوا 60 کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله وژل کیږي یا ټپي کیږي. وروسته له دې چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن تایید کړه چې له متحد ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به د راتلونکي جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. پزشکان د ایکس پو یو پوسټ کې لیکلي ما د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې په دې شرط چې چاپیریال مناسب وي، له ګواښونو پرته له نامناسبه تمو تش عادلانه او مساوي مذاکرات تعقیب کړي. واشنگتن د ایراني چارواکو لخوا د حکومت ضد لاریونونو ته له مرګوني ځواب وروسته چې تیره میاشتې کچه لوړه شوه منځني ختیځ ته د الوتکو لیږدونکي بیړۍ واستولې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیله من دی چې واشنگتن به له ایران سره یو څه حل کړي، مګر د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ که کومه موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي. تهران ټینګار کړی چې ډیپلوماسي غواړي خو د هر ډول تیری په وړاندې سخت ځواب ته ژمن دی. ایران په مکرر ډول ټینګار کړی چې خبرې اترې باید یوازې په اټومي موضوع متمرکز وي او د خپلو توغندیو د پروګرام یا دفاعي وړتیا په اړه خبرې رد کړي دي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یو برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحده ایالات په هندي محصولاتو خپل تعرفه له 15% اتل سلنې ته راکوزه کړي. ټرمپ زیاتوي چې د هند صدراعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ټرمپ وایي د هند صدراعظم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژي، ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیری او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. بلخوا د هند صدراعظم په اکسپانه کې له ټرمپ څخه په منن لیکلي چې په دې خوشاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 3% تعرفه کې شامل شي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2018 کال د آسیا جام نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره نن له جاپان سره لوبه لري. په دې مرحله کې د افغانستان او جاپان په شمول 8 ټیمونه لوبې کوي. د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2018 کال د جام نیمه پای لوبې ته لار عمومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیر پړاو لوبو کې د ایران له ټیم څخه مات شو خو مالیزیا او سعودي عربستان ته شکست ورکړ. د آسیا د فوتسال د 2018 کال جام لوبي د سلواغي په ومه په اندونیزیا کې پیل شوې ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ونی زه خبرونه
د ازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پرستون زو پتیر د هغو چې په دې هواد کې روان نه وړ بشري وضعیت لامل ډیر غیزمنې شوې دي خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر په خپل نوی راپور کې چې پرون یک شنبه خبر کړی خبرداري ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه خزی، معلولیت لرونکي کسان او کورنی بې ځای شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره هم مخدي پراپور کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د اوګدې بې ځای کېدنې اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. یو این سی آر د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه هم کړې او ویل دي چې ښځې او نجونې لا هم د تاګراتک له محدودیتونو سره مخ دی او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. دغه ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدمتونو هم سخت فشار راوستی دی. د خبرونه ته مو خزینه فعالان ګلې ویلی او امیرمن سیمین ګل رابلل دي دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به سیمین ګل تاسو ته درشو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری اکثرا په افغانستان کې د زیانګارو په اړه راپورونه خبروي. په تیر بیا هغوی چې په کور دننه بې ځایه شوي دي او دغه راز په وروستیو کې له هېواده بهر بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي او په دوی کې هم لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه وایي چې زیانګالي ښځې معلولیت لرونکي او دغه راز ماشومان بلل شوي دي چې د دې ادارې په وینا وایي دوی محدودو خدمتونو ته لاسرسی لري. په ټوله کې راته ویلی شي چې دا کوم خدمتونه دي چې ښځې که هغه په کور دننه بې ځایه شوي او که نه وي له بهره راستنې شوي دي بیرته خپل کلي ته خپل ټاټوبي ته له کومو خدمتونو دوی بې برخې دي؟
مننه کوم. لومړی خو خپل سلامونه د رادیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه په دې هکله وایم چې په افغانستان کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې ښځینه د مشکلاتو سره مخامخ دي او دا همیشه هغه قشر دی چې همیشه زیانمن وي. او په افغانستان کې خو د هغه وخت نه چې طالبان په واک کې شوي دي یا وخت رسیدلې دي ښځې یا ماشومان هغه قشر دی چې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او ښځې د ټولنې مخکې نه نیمایي نفوس چې مخکې له دې نه چې طالبان په واک کې وي کاري کاوه په ټوله مامورین وي معلمین وي او لاسی کورونه کول لاسی صنایع تر لاسه درلو د تجارتی کورونه کول خود طالبان پر اتاک سره دغه ټول کورونه دریدل دي د وظیفې نه برطرف شوي دي. ډیرای خزه چې مامورین په کور کې نول شوي او هغه خزه چې خون کې و هغه اضافه بست شوي او هغه مهاجرین چې د نور هیوادونه هیواته راستنیږي په هغه هیوادو کې د خپل ځان لپاره د اقتصاد څنګه لپاره یو څه کارونه په مخ کار اچولی و چې هغه د دوی نه پاتې شول او دلته پیسې نه لري. یعنی داسې اقتصادي مشکلات ډیر دي. نو اوس زمونږ ډیری خویندې چې دي یا زمونږ واړه ماشومان چې د خارج نه مهاجر شوي دي خپل هیواد راغلي دي دا چې اقتصاد ضعیف دی او ورسره داسې پوره مرسته نه ده شوې نو دوی مجبور شوي دي چې سوال ته مخه وکړي سوالګري وکړي پر رواني ناروغي اخته شوي دي او مخدره مواد ته ډیرای خزو مخدره مواد ته مخه کړي ده. نو دا ټول د اقتصاد او بیکاری په وجه ده او ډیرای ماندی خپلونه چې موثن دي البته خپلونه په مخدره مواد اخته دي مجبور شوي دي چې د اقتصادي ضعفتیا له وجې خپل ماشومان خرج کړي. نو دا یو نورین د افغانستان کې د افغانستان د خزو لپاره او دا چې افغانستان کې خزو د شپږ نه دي مخامخ شوي بلکې په افغانستان کې خزو د نور د کولنیز ستونزې لري د ډېر ناوړه دودونو ښکار شوي دي. خزو په ټولنه کې داسې دودونه رعایت کوي چې دا غي پر رعایت سره مجبور شوي دي لکه په کم عمر کې ودوي په سپینګیرو ته ور کوي د پیسو په بدل کې ودی کی ولوار باندې خرسيږي او په بده کې ور کول کیږي او همدارنګه په خزو باندې په دې کلیو کې چلار شو په دې کلیو کې په اطرافو کې ډیر درانه کورونه ور باندې کیږي حتی خزو د خټې کوي حتی خزو په پټو کې لونه کوي خزو د غرنه ډیر غټ غټ درانه بارونه د لرګیو د پاره راوړي د حیوانات ساتنه په غاړه ده د ماشومان روزنه په غاړه ده او د هیڅ ډول حقوق نه برخمن نه دي. همیشه افغانی ټولنه کې خزه ته په اخیره سترګه قتل شوې دي او په دویمه درجه کې ورته قتل کیږي.
میرمن سیمین ګل په دې وړاندې بیا هم خبرې وکړو. تاسو د ډیرو مسایلو یادونه وکړل چې په ټولو باندې کېدای شي سړی تم شي، خو خپل بلې میلمنې ته هم ورکو. ګلی ولی هم د ټلیفون لار سره وصل شوې ده. غلی ولی، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. زما سلامونه هم ومنې تاسو محترمه میلمنه او اوریدونکو او تاسو ټول کارکونکو.
زموږ د میلمنې میرمن سیمین ګل سرګندونې به مو اوریدلې وي. د ډیرو مسایلو یادونه وکړله، خو په ټوله کې کراشو همدغه ورستي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور ته چې وایي په افغانستان کې دغه ناوړه بشري وضعیت تر ډیره ښځې اغیزمنې کړي دي. کچېرې هغه په هیواد کې دیننه دي، له بې ځایه شلی وزنه بل ځای ته بې ځایه شوي دي، کله بهر راستنې شوي دي کورنۍ، او یا هم په لرې کلیو او بانډو کې اوسي، لکه څنګه چې میرمن سیمین ګل یادونه وکړله. د ژوند ډیر درون بار د دوی په اوږو پروت دی. همداسې ده،
دا خو واضح خبره ده، داسې روښانه خبره ده لکه د لمر د وجود، چې د لمر د شاده وجود چې سړی سترګې پټوي. د ښځې عموما زموږ په ټولنه کې د رښتیا هم په هغه ډېر درانه مسؤلیتونه تر غاړه دي، خو د امتیازو د سم ژوند د برابرولو د تفصیلاتو د برابرولو په عرصه کې دوی ته همیشه په دوهمه حتی په درېمه سترګه کتل شوي دي. متاسفانه ده اوس اوسني خلک چې راغلي دي، دا خو بیا په سیستماتیک شکل سره د ښځې هغه خدمات یا هغه کارونه چې فرضاً په داخل د وطن کې کیږي، دا ښځې په سیستماتیک او د فرمان په واسطه د دغه تسهیلاتو څخه دغه کړي دي، لیرې ساتلي دي. او پاتې شوله هغه مهاجرین، دغه آی ډی پیز چې دغه انټرن ډسپلیس خلک دي، او یا د بهر څخه لکه د ګاونډي مملکتونو لکه د ایران او پاکستان څخه چې بیرته ورځي. دغه مهاجرین چې تاسو په یاد وي، پروش کال په 2023 کال کې او 2024 کال کې اول ټپال د مهاجرینو 1.5 میلیونه خلک به تور واستول. د دوه خلکو د اول قدم څخه بیا د نن ورځې پورې دوی ته هیڅ رقم تسهیلات نه دي برابر شوي. د دوی هغه ترین تسهیلات چې مهاجرینو به تر اتاک ته برابر کړي، واغ نه و چې پر د توخم پر دروازه باندې یو بوتل اوبو ورشل. نو دا زه فکر کوم چې د 1.5 میلیون مهاجرت به تر دوباره راتګ، چې دا نور څه څه په ټپالو نور مهاجرین هم راغلي دي، خو په دا خاطر چې رسنۍ ډېر لیرې ساتي دا احوالات موږ ته ډېر دقیق نه راځي. دا اولین او اخرین منبع مرجع دا د UNHCR دفتر دی چې وختن په وخت نه دغه مشروعي راپور نشوي او موږ خپل معلومات هغه څخه درکولای شو اخستلای شو. نو د دوه نیغټې اندازې بیرته د مهاجرینو راتګ ته دا ډېر یو غټ دولتي سیستم او ډېر غټ دولتي پلان غواړي چې دوی بیرته هغه خلک په داخل د خپل په ټولنه کې بیرته غوړي ته مدغم کې په خپل ټولنه کې د کار زمينه او تمسایده کې د خدماتو او د تسهیلاتو زمينه او تمسایده کې دغه هیڅ رقم دغه نه دی وتسوي سیستم نور لري. او بیا مخصوصا شزه کوچنیان معلولین مایوین لکه تاسو چې اپیل دا همیشه د ناندریو ا دې اریزمن دغه دی ګروپ ته همیشه پر دې باندې اول او خراب تاثیر پر دغه قشر باندې کوي.
مننه غلی ولی سیمین ګل. د تبعیض زیادونه ډیر کیږي چې معمولا که هم دا یو نوی پدیده نه ده په افغانستان کې، تر ډیر له ډیره پخوا دا مروج و. هغوی چې معلولیت لرونکي دي، کمزوري دي، کاغه سپینګيري دي، سیاسري دي یا سپینسري دي، او همداسې ښځې او ټولنې نور قشرونه معمولا چې د خدمتونو موضوع کې کاغه روغتیایي خدمتونو تر لاسرسی یا نورو مرستو تر لاسه کولو په برخه کې یا د نورو برخو کې، دوی اکثرا هغه له دغو مرستو څخه بې برخمنې وي او یو ډول چلند ورسره کیږي. ولی علت څه دی؟ افغاني ټولنه کې خو د ښځې ډیر احترام کیږي، د ماشوم احترام کیږي، د سپینګيري احترام کیږي، د سپینسر احترام کیږي. ولی په دغو خدمتونو په برخه کې دوی ته دغه لومړیتوب نه ورکول کیږي چې حداقل هغه ناتیزو خدمتونو څخه هم دوی برخمن شي؟
خبره داسې ده چې کومه تیړه نه چې ما کړې ده یا کوم کار چې ما دی خزو د حقوق په برخه کې کړای او یا مې هم د خلکو نظرونه یا د خزو نظرونه ټول کړی دي. زه په خپل دې نتیجې ته رسیدلم چې زمونږ ټولنه دا چې ډیر جنگونو ځپلې ده او په دې منځ کې ډیر مهاجرتونه رامنځته شوي دي، خلک هم بې ځایه شوي دي، کډوال شوي دي، اقتصادي مشکلات لیدلې دي، د رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او بله دا ده چې زمونږ ټولنه ډیره په رسم رواج او ناوړه دودونو باندې ولاړه ټولنه ده. زمونږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او اصلا زمونږ په ټولنه کې نارینه نه غواړي چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي. دا په دې خاطر چې نارینه که چیرې ښځه ته خپل حقوق ورکړي د دوی ګټې په خطر کې لویږي. د مثال په ډول که چیرې یو نارینه ښځه تعلیم ته پرېږدي او هغه پوهه ترلاسه کړي، یو نجلۍ تعلیم ته پرېږدي، بیا خو هغه په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، هغه د خپلو د دې جرات پیدا کوي چې خپل حق وغواړي، او که چیرې دا خپل حق وغواړي بیا خو د نارینه ګټه په خطر کې لویږي او بیا نارینه نشي کولای چې هغه ښځه چې علم یې ترلاسه کړی وي، پوهه یې ترلاسه کړی وي او خپل حقوق پېژني، بیا نشي کولای هغه په بدو کې ورکړي چې په داسې حال کې چې جرم نارینه کړی وي او د هغې په مقابل کې خپله خور او یا لور په بدو کې ورکړي او دی د سزا نه خلاص شي، او یا نشي کولای چې هغه خپله خور او لور د پیسو په بدل کې خرڅه کړي، ځکه ښځه په خپلو حقوقو پوهېږي، خپل پوهه یې ترلاسه کړې وي او د دې جرات به پیدا کړی وي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي او ووایي چې دا واده زما د منلو وړ نه ده. بیا نو نارینه نشي کولای چې ښځو په بدل ورکړي او د هغې په بدل کې خپل ځان ته ښځه وکړي، او همداسې نور داسې کارونه دي چې هغوی د نارینه ګټې په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر چې زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او د ناوړه دودونه په دلته ډېر زور لري، نو په دې خاطر ښځه خپل حقوق نشي ترلاسه کولای. او دغه بیا هم زه وایم چې نارینه زموږ په ټولنه کې نه غواړي چې ښځه د پوهه ترلاسه کړي یا خپل حقوق ترلاسه کړي.
مننه میرمن سیمینګل. ګلی ولی د یونیسف راپور کې په افغانستان کې که څه هم د نورو ستونزو یادونه شوې ده، خو دغه د اوږدې مودې وایي بې ځایه کېدنې چې اکثرا خلکو خپل مینو اکثرا وتلی دي، د نام نه یو ځین نور لاملونو له امله بل ځای تللي او څو ځین په داخل د افغانستان کې هم بې ځایه شوي. د خپله کورنۍ له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. دغه وضعیت اوسنی وایي چې تر ډېره رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي، او هغه ټولنیز او رواني فشارونه تر ډېره پر خزو باندې محسوسی د ماشومان ته څنګه، البته ماشومان هم ورسره. خو د خزو څه ډول کولای شي چې تر یو حده پورې دغه وضعیت په پام دغه فشارونه چې دا هم پکې هیڅ رول نه لري تر یو څه حده کم کړي، د کورنۍ غړي کولای شي په دې برخه کې، نارینه غړي البته وندولری وندا واخلی
چې د نارینه وو د مرستې خیره شروع کړي، فرضاً په کور کې د نن نه د سره د ماشومان سره سره کم دغه مشکلاتو په مقابل کې درېدل شي، البته دا د تاثیر لري. خو که په غټ تصویر کې ولغه ته وګورو، دا داسې یو دغه یعنی بشري فاجعه، بشري ناورین دی چې په کډنه نه بيزيده او کډه د باندې څخه د خارجي او بهرني مهاجرتونه دي، دا یو ډیر غټ دغه لري، یو ډیر غټ تاثیر لري په ټولنه، پر فرد، پر کورنۍ، پر نارینه، پر ښځې، پر هر چا باندې. نو دلته چې ښځې او ماشومان د دغه بدلون څخه ډیر متاثر کیږي، البته هر رقم رسته چې فرد یعنی د کورنۍ سره وکولای شي دا خو ښه خبر ده، مګر په مجموع کې دا به باید یو دولتي سیستم پروت دی جوړ وي چې فرض یو دولت د دغه خپل اتباو په مقابل کې کدوې مشروع دولت او مشروع فکر ولري، د خپل اتباو په مقابل کې دوه تبعید دی، یو مرستو سره کې یو سیستم ته جوړ کې او یو قانوني چلند ودغه بدلونونه ته ولري، د مهاجرتونو تفاهم د نننه بيځایي د باندې بيځایي، دا ډېر غټ د غلري تاثیر لري. او دا چې د اوږدې مودې څخه دوی فرضاً دغه کې مهاجرتونه دي ځي بیرته راځي دا دغه د بې اندازې ډېر تاثیر د ټولو ټولنې پر جوړښت باندې کوي، بیا د کورنۍ او بیا د ښځو او د کوچنیانو او د مملکت پر اطفاو پر روان باندې واقعاً د ښې غټ تاثیر لري. نو په دغه کې کولای شي چې فرضاً او په اول قدم کې د کورنۍ د ټولنې نارینه او بیا زما په نس دولتي سیستم باید ودان یو مشخص پلان ولري، یو مشخص بودیجه ورته ولري، او دغه پلان دغه مشکل پر حل کې باید په فکر کې باید و اوسي.
بله من سیمین ګل، په افغانستان کې وضعیت معلوم دار ده، د ټولنې ټول قشرونه متاثر دي له دغه وضعیت نه، خو هغه محدود خدمتونه هم شته که هغه د روغتیا په برخه کې، د روزنې په برخه کې، د او ځینو نورو برخو کې دي، هغه ته د لاسرسي په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړیږي. دلته یو انسار ویلي دي چې د دغه خدمتونو په برخه کې یا د ترلاسه کولو په برخه کې هم یو تبعیضي چلند کیږي، توپیری چلند کیږي، د زیانګالو په ډله کې د ښځو او د ماشومانو نمونه ویل کیږي، دوی هغه زیانګالې قشر بلل کیږي. که په مشخص راته ووایي چې ښځې د دغو خدمتونو په ترلاسه کولو کې له څه ډول توپیري چلند سره مخ دي، او دا کوم خدمتونه دي چې دوی ورته هیڅ لاسرسی نه لري او کلري یې هم هغه محدود دی؟
په افغانستان کې چې د هغه وخت نه چې د طالبانو امارات رامنځته شوی، همیشه چې زه اورم د دوی په برخه کې ویل کېږي په فلاني ولایت کې یوه مدرسه جوړه کړه، په فلاني ولایت کې په فلاني کلي کې دوه مدرسې جوړې کړې، دوه مسجدونه جوړ کړه. خو تر اوسه پورې ما ونه اورېدل چې ویلي اوسي چې په فلاني کلي کې چې خځې د ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي، او یا هم روغتیايي ستونزې درلودلې، یا دلته د ډاکټرانو نشتون و. موږ د دوی لپاره یو د مور او ماشوم کلینیک جوړ کړ، افتتام کړ، او د دې لپاره به ښځینه ډاکټرانو ته خاموش ورکړل شي او هلته به ولیږل شي د دوی لپاره به کار وشي. دا په خپله یو تعبیض دی، دا په خپله یو د ښځو حقوقو ته درناوی نه دی چې د خزو په برخه کې، د خزو د مشکلاتو په برخه کې هیڅ ډول توجه تر اوسه پورې نه ده شوې. کچیر مونږ اوس وګورو په افغانستان کې د خزو لپاره ډېرې په روغتیايي برخه کې ډېرې ښځینه کارکونکې شته، یعنی قابلګان شته، نرسان شته، چې هغه کولای شي د خزو لپاره کار وکړي. هر شت ضرورت په ولایتو کې، په کلیو کې، په بندو کې چې ډېری ښځې د روغتیايي ستونزو سره مخ دي، او د زیږون په وخت کې خصوصا خزه او ماشوم خپل ځوان د لاسه ورکوي. خو تر اوسه پورې دونه قابلیت موږ د کابل په ښار کې لرو چې اندازه یې نشته، لیکن ټول برطرفه دي او ټول په کور کې ناست دي، هیڅوک وظیفه نه لري. که چیرې دوی د ښځو حقوقو ترجمان وي او رښتیا هغه خبرې چې په اسلامي حکومت کې دوی وایي چې ښځې حقوق لري، نو د شرعي حقوقو په ورکولو سره به د ښځې او ټول مشکلات حل شي. که دوی واقعا دغه خپلو خبرو ترجمان اوسي، کوم حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي دي که هغه رعایت شي، نو د ښځو اکثره مشکلات په دې کې حل کیږي. مونږ هم د اسلامي امارات نه د ښځې هغه حقوق وړو چې هغه شریعت ورته ورکړي دي، د اسلام دین ورته ورکړي دي. په ولایتو کې دي دغه ښځینه چې په کابل کې، دغه قابلګانې نرسانې چې په کابل کې روزل شوي دي، مسلکي دي، دا د ولایتو ته په ښه معاش سره ولیږل شي، په ولایتو کې د دوی ته کلینیکونه جوړ شي، ښه معاش دوی ته ورکول شي او هلته دې ولیږل شي، تر څو هغه ماندې او ماشومان چې په ولایتو کې مړه کیږي او ډاکټرانو ته رسیدګي نشي کولای، هلته سړک نشته، هلته موټر ورتلی نشي، نو هغه ځای کې به د خدمت جوګه وګرځي او دغه ښځو به اکثره مشکلات حل تل شي. دا چې مدرسې جوړیږي او مسجدونه جوړیږي، خو تر اوسه پورې د نجونو لپاره یوه مدرسه او یو مکتب هم په هیڅ ځای کې نه دی جوړ شوی. دا که د نجونو ته او د ښځو ته کورني مکتبونه جوړ شي، یعنې په کلیو کې، همالته په خپله کلیوالي سیمه کې ورته مکتب جوړ شي، په کور کې نه ورته یو صنف دایر شي، او هغه ښځو ته دوی تشویق کی چې کومه خزه تعلیمي افته دي، هغه تشویق کی او دغه خزه ته عمل ته زده کړه ترلاسه کی په کورونه کې، نو دا فکر نه کوم چې دا د شریعت خلاف کار وکړي او دا به په ټولنه کې ډیر مشکلات حل کړي او د خزه په پرمختګ کې ډیر رول ولري.
مننه. اغلی ولی میرمن سیمینګل د ویخي موضوع یادونه وکړه. په دته روڅ باندې څلور کلونو کې چې طالبان وخت رسیدلی دي، اکثرا د رغنیزو پروژو په هر ولایت د کابل په شمول خبر ورکوي چې په دغه د ولایت کې دومره سړکونه نه پوهیږم، په دې هغه کې څلور لارې جوړه شول او دلته مثلا د کمپلیکس جوړ شو، فابریکې بیرته فعال شوې او دا وشول. اما په دغه مهمه برخه کې چې میرمن سیمینګل یادونه وکړه چې هغه روغتیا برخه ده، او د روغتیا برخه کې هم د افغانستان اکثر نفوس په لرو کلیو او بانډو کې اوسي، او ښځې او ماشومان هم د نفوس لویه برخه جوړوي، د روغتیا برخه ته دومره پاملرنه نه ده شوې، البته د ځینو نور د پوهنې د روزنې ترڅنګ. ولی
دا چې نړیشه هم مستاسې د نوې پروژو ډېر خبرونه اورو، دا چې د کومه سرحده پورې دا خبرونه صحت لري په دې نه پوهېږو، البته په جزئیاتو یې نه پوهېږو، په دې خاطر چې دوی صرف خبرونه په دغه کې په غټو عنوانونو نشروي او بس. او دا چې د صحي سکتور کې فرض هم دوی ولې دغه نه کوي کار نه کوي، دغه دوی و دغه سیستم ته، دغه سکتورونه ته چې اقتصادي او خدماتي او دولتي سکتورونه دي، دوی هغه ته هیڅ رقم ژمنتیا نه ده شولې، هیڅ رقم پلان نه دی ورته معلوم، هیڅ رقم پرمختګ په اړه کې نشته. صرف دغه موږ تاسو چې دغه څلور یا پنځه لسیزې جنگ تیر کړی دی او خلک بیا رغونې ته ډېر تږي دي، نو دوی دغه د جوړونې پروژې رامخته کړي دي او د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. دا دغه نه دي، دا نه اساسي پروژې دي. فرضاً یو د دغه مثالونو څخه دغه د سالنګ د تونل بیا رغونه وه، هغه په هغه په دوه عمره کمبودي دغه کړي او جوړ کړي، وبته چې دا یو خو یم صرف سپین رنگ ور کړي، او دا هغه یو دغه د اندازې ډیر اکشن دغه خبرونه، دا بل خو یې حتی د تونل د بل خو د دخولي اکشن اعلان شوې دغه کولای نه شولای، په دې خاطر چې حتی هغه سپین رنگ نور کړي. نو دا په پرونی پروژې چې دا به البته تر یو ځای به حقیقت ولري، خو ټول دوه عمره حقیقت نه لري، لکه دا دوی چې دغه کې انعکاس ور کوي په کوم دغه رسنۍ کې. پاتې شو دا خور ویل چې دا د دې اجازه ورکړي چې خلک په کورونو کې دغه وکي ځکه وکي، خو موږ ته ویل در اخیره پور په خبره ځان نه سره پېو، دا مکتبونه چې وای موږ نوې مکتبونه نه غواړو، هغه د اغه دروازه نه تړي، د نرسینګ د مکتبونو، د ډاکټرانو، د پونټونو هغه دروازه نه تړي، هغه د فار خپل سیستم چې په خو او په هغه دی الکی د فرمان په واسطه، د قانون په واسطه دا نجونی دوی د تحصیل څخه نه تر کوي نه ممنو کوي. دا چې فر پکورونه کې اجازه ورکړي، نو درته خو بیرته دوی به د فرمان باید ورته واخلي، او خلک دغه کې دوی خو هدف دغه نه دي چې یا شې د تحصیل وکي، یا نجونې تحصیل وکي، یا خلک پوسی، یا ټولنه پر مخ لاړ شي، یا خپل عادي ژوند ته خلک ادامه ورکړي. دا خو داسې نه ده چې موږ د دې په خیرات کې دا وغواړو چې یو نرس ته اجازه ورکړي چې د نورو واخلي نرسانې کې. اول خو دا ډېر غټ صلاحیت غواړي چې ته واخلي نوې نرس تربیه کې، فرض په هغه کوالټي او په هغه کیفیت او په هغه ستاندردو چې یو نرس باید په روغتون کې کار وکولای شي یا په ټولنه کې فعالیت وکولای شي. دا باید د یو قوي نصاب، د یو قوي مکتب، د یو قوي سیستم دغه محصول وي.
بله مننه.
زه دا وایم چې دا زموږ تاسو خلګوس په د ناندرې توګه نسی ویدی چې موږ د تصورات اوس په دغه اچو چې کاشکې دا څکړو، کاشکې دا څکړو، خو موږ باید یو د بل ځان سره وپېو دی، راغلي د دغه لپاره نه دي چې نجونې تحصیل وکړي، دوی راغلي د دغه لپاره نه دي چې افغاني هویت ته کار وکړي. قطعا
مننه. دې بحث به هم دوام ورکوو د ازادي رادیو لوې خبرتیا ورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعت
د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. میلمنې مودي خزینه فعالانه ګلی ولیا او میرمن سیمینګل. میرمن سیمینګل، تاسو د روغتیا د سکتور کې د مشکلاتو او د ستونزو یادونه وکړله چې خزي ور سره مخامخ دي، او دغه راز ګلې ولی هم ویل چې د طالبانو دغه سیستم داسې عیار دی چې دوی نه غواړي چې خزي په ډیرو برخو کې په خپلو پښو ودرېږي، او د زده کړې د پوهې په زیور باندې دوی سنبال شي. رازود بیا هم ممدغه د زده کړې موضوع ته طالبانو چې کله د انجونو لشپګم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو پر مخ د خونځو دروازې وتړلې ورسته د پونتونو دروازې دوی پر مخ وتړلې ویل چې دا ماقتی دی تر امر سانی پوری خو امر سانی ډیر وزن دی در څه باندې دغه نږدې څلور نیم کال کېږي چې او دا یې نه دی ویل چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کار کړی دی.